بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوب مینوالو حامد سیمه سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري اسد میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې لشپږمې او د 2022 میلادي کال د اګست له 14مه نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د واحد چین له سیاست پر ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د ټینګار په حق لده. بیا هم د محرم د حسیني ازاداری په مناسبت د پښتو یو مرثیه دراورو. له دې وروسته هم د سلامتیا مجلې نومې اونیز نننې برخه اوریدلی شي، او بیا هم په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د اونیز پروګرام برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. parstoday.com/ps انټرنیټي اډرس هم مه هیروئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په دې شېبو کې له موږ سره واوسئ. وسم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی. د ایران په پولو کې لس تکفیری سیونیستي داعشیان لا ورانکارې مخکې ونیول شول. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور یو اتیا کسان قرباني کړل. د افغانستان په شمول په درستې نړۍ کې د حسیني ازادارۍ دستورې په پرتم سره دوام لري، او پاکستان او سوریا په خپلو کې سره ملګرتیا ویل نور هم پراخوي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت اطلاعات وزارت نن د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي د ایران امنیتي ځواک لس هغه تکفیری سهونیستي داعشیانی ولي چې د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام په ازادارو کې د ترهګرو عملیاتو نیت درلوده. په دغه خبرتیا کې د لا زیاتو جزئیاتو په باب وویل شول. په تیرو درو ورځو کې تکفیری سیونیستي داعشیانو په حسیني ویرجنو کې د څو ترهګرو عملیاتو نیت درلوده. همداراز په دغه خبرتیا کې زیاته شوې ده جنایتکار سیونیستي رژیم چې تیره اونۍ د کوملا په نامې سره د بیلتون غوړو ترهګرو په وسیله په ایران کې د یو حساس مرکز په چاودنې کې لا ناکامه ورسته، د دغه درندې ماتې باندې د برغولي د کېښودلو او د خپلو تالي څټو او پیلو عناصرو د روحیې په ښه کولو پسې و. دې ځل یې هڅه کړې څو د تکفیري داعشي ټیمونو له لارې د حضرت امام حسین علیه السلام د ازادارۍ په دستورو کې د خپلو ترهګرو عملیاتو لپاره اقدامات وکړي چې د امنیتي ځواک په ځیرتیا او چمتووالي سره او له ترکیه او عراق له همهغه روانېدونکي ځایه په څارنې سره دغه تکفیري سیونیستي ترهګر د هیواد په لویدیځ او جنوب کې په دوو سرحدي سیمو کې ونیول شول. د ایران د اطلاعات وزارت په دغه خبرتیا کې ټینګار شوی امنیتي ځواک په قدرت او هوښیارتیا او سرشندنې سره د خپل اسلامي ټاټوبي د پولو او د ولس د امنیت او هوساینې او سلامتیا په ساتنې باندې ویاړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي وویل د ایران د اټومي تاسیساتو چارون کې کیمرې په دې شرط سره فعال او روشنی کېدای شي چې د ایران په ضد درست اداګانې او تورونه ختم شي. محمد اسلامی نن لیر نا خبر یجان سره په خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د اوسنی بهیر دوام سره د ایران اسلامی جمهوریت په خپل اټومي تاسیساتو کې د لګول شویو کیمرو د خاموشولو لپاره کوم پروګرام لري وویل؟ هغه کیمرې چې غونډي شوی دی د جامع نړیوال اټومي موافقې یا د هغې له حقوقي کلمې سیف ګاردز ور اخوا د خپل خوښې په اساس وي چې د جامع نړیوال اټومي موافقې په اساس د ایران د اټومي فعالیت محدودیت او ظرفیت د اندازې لګولو لپاره لګول شوی وي. ښاغلی اسلامي د جامع نړیوال اټومي موافقې مقابل لورو ته په خطاب کې ټینګار کړی، کله په نړیوال اټومي موافقې کې پاتې باقی پاتې نه شوای او په خپلو ژمنو عمل ونه کړای شو او ورڅخه وتلې، نو هیڅ دلیل نشته چې ایران هم غراز یک طرفه د منسوخ شوی تړون په شان له یوې موافقې سره خپل ملګرتیا او ته دوام ورکړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د دې خبرې په باب چې کا په جامع نړیوال اټومي موافقې کې بریالی شو نو د کیمرې به بیا روشنې او فعال شي وویل، تر څو چې په نړیوالې اټومي موافقې کې د ایران مقابل لوري خپل ژمنو ته بیرته ونه ګرځي او د ایران په ضد دروغجنې اولاد ادعاو ډک موریدونه څنګ ته نکړي نو کیمرې به ونه لګول شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال د ایران د سولیزو اټومي فعالیتونو په ضد ادعایي موریدونه یو داسې پلمه بللې چې له کلونو کلونو کېږي د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد په زیاترو دباوونو سره تعقیبېږي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت اټومي مرکزي ټیم علي باکری کنی په مشرۍ د امریکا ظالمانه بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو په نوي پړاو کې د ګډون لپاره نن سهار وینا ته تللی او د غرازي د اټومي مرکزي ټیمونو د مرستیال غږ ملون کې امریکا مورا سره او د غراز د روسیې له اټومي مرکزي ټیم سره لیدکته هم کړی دي. ټاکل شوی ده د ایران او مقابل لورو ترمنز خبرې ترې نن څو وخت په ویانا کې ترسره شي. د ایران د پولیسو د سرحدي ځواک کمانډان احمد علي ګدرزی ویلي دي د سیستان او بلوچستان ویلي د سراوان د سرحدي یونټ پوله ساتونکي ځواک نن سهار د سراوان ولسوالۍ په اسفاندک سیمې کې د نشیزو موادو د قاچاق د ستر چینل د فعالیت او د قاچاقبرو د تګ راتګ په احتمالي لارو کې د اطلاعاتو د پراخو اقداماتو د ترسره کېدا په ترلاسه کولو سره وتوانېدل د نشیزو توکو ستره جوپه کشف او ضبط کړي. هغه د سراوان د سرحدي څوکۍ د مامورانو او د قربانۍ او زیرتیا او د غرض د هیواد په جنوب ختیځي پولو په کنټرولولو او د تلپاتې امنیت په ټینګولو کې د دوی د اغېز شیندونکي رول او ورسره له پوله ساتي ځواک سره د سیمې د ځایي اوسیدونکو د ښې ملګرتیا ستاینه او قدرونه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت له بندیزونو سره سره په کال کې څه د پاسه زر ټن نشیز موادو په کشفولو او ضبطولو سره په نړۍ کې د نشیزو موادو د کشفیاتو د تر ټولو زیاته اندازه ځان ته بیله کړې ده. ملګرو ملتو هم بالاخره د ایران اسلامي جمهوریت له نشیزو موادو سره د مبارزې د بیرغوال په توګه بللې ده. د ایران د روغتیا چارو وزارت نن دی ویلې مې په خبرولو سره ویلي دي په ایران کې د کرونا منحوس وایرس نور یو اتیا کسان قرباني کړي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ایران کې په کرونا وایرس د نورو یو اتیا ککړو کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,240,290 تنو ته رسیدلی دی. په راپور کې ویل شوی دي دغه راز په تیرو شپه ورځ کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په ایران کې په کرونا نور 1,415 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 1,210 کسان په روغتونونو کې بسترې شوي او له دوی سره تر دې دمه په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 1,046,000 تنو ته رسیدلی چې له نیکه مرغه تر دې دمه په درملنې پسې له دغو ککړو کسانو په ایران کې کابو 1,090,300 کسان هم خ او له روغتونونو رخصت شوی دي. دا کرونا منحوس وایرس تر دې دمه په نړۍ کې کابو 1,046,320 کسان قرباني کړي دي. د افغانستان د شیعه علماو شورا او د دینی چارو د ادارې عالی شورا د عاشورا له ماتم کوونکو غوښتنه کړې چې د امنیتي چارو د کمیشن سپارښتنې په پام کې ونیسي او له احتیاطه د کار واخلي. زموږ خبریال کابل راپور ورکړ. د افغانستان د شیعه علماو شورا په یوې اعلامیه کې ویلي دي په افغانستان کې د عاشورا پنځم ورځ د حسیني ازادارو لپاره لکومي ځانګړي امنیتي پیښې پرته تیره شوې ده. اعلامیه زیاتوي د امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د محرم د میاشتې له پنځمې نیټې به د مراسمو د امنیت د تامین لپاره لازم یا عملي اقدامات پیل کړي. خو له بده مرغه تیره ورځ د سخي زیارت د شاوخوا سیمو د پاکولو د عملیاتو په نتیجه کې نښته شوې چې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله هم پکې اوښتې ده. اعلامیه وایي له دغې پیښې وروسته امنیتي چارواکو د مذهبي دستورو د امنیت له عالي کمیشن سره د نویو تدبیرونو په اړه خبرې کړې دي. همدار اعظم خبریال د سره افغان خبری ایجنس له کول راپور ورکړ. د افغانستان د هرات ولایت د ځایي عالمانو او مسؤلانو په غونډه کې فیصله شوې چې په دغه ولایت کې د حسیني شورا د شپو ورځو دستوري په لا پرتم او ولولې سره ولمنځل شي. په راپور کې ویل شوي دي حضرت امام حسین علیه السلام د تاسوا او شورا د شپو ورځو په را رسیدا سره پرون د هرات د والی د اطلاعاتو د ادارې او د پولیسو د قومندان او یو شمېر دینی عالمانو پښتون سره یو مهمه غونډه ترسره شوې. په دغه ناست کې د هرات والی نور احمد اسلام جار، د هرات اهلي تشیع د عالمانو د مشر، د شورا له مشر، امنیتي ځواک او خلکو د عاشورا او تاسو د دستورو د امنیت د تامینولو لپاره لا زیاتې ملګرتیا غوښتنه کړې ده. د افغانستان د برښنا حکومتي شرکت برښنا په هیواد کې د آبی برښنا د 40% زیاتې ده خبر ورکړي. د افغانستان د برښنا حکومتي شرکت د خپل کارچار د راپور په خبرولو سره د آبی برښنا د انرژي د تولید 40% زیاتې ده او د غراز د بټیو د سیستماتیکولو لپاره د هڅو د دوه چنده کولو خبر ورکړي. دغه راپور په اساس په تیر یو کال کې په افغانستان کې د برښنا د غوښتونکو شمیر هم 80% زیات شوی دی. په سوریه کې د پاکستان سفیر او دغه هیواد لومړی وزیر د مختلفو سیاسي، کلتوري او اقتصادي زمینو کې د دوړخیزو ملګرتیا په پراختیا ټینګار کړی دی. سوریه او پاکستان څه د پاسه اویا کاله کېږي چې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. په راپور کې ویل شوي د سوریه لومړی وزیر حسین ارنوس په دمشق کې د پاکستان د سفیر سید محمد خان د ماموریت په ختمه دا کې د دوړو هیوادونو د ملتونو د ورورګلویزو او دوستانه ژورو اړیکو ته په پام سره ویلي دي. سوریا د دغو اړیکو په پیاوړتیا او د دواړو لورو د ګډو ګټو په لړ کې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره د لازمو اقداماتو د ترسره کولو او د ګامونو په پورته کولو کې له ټولو ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره تیار ده. په سوریا کې د پاکستان سفیر سعید محمد خان هم په دغې کتنه کې د دواړو هیوادونو اویا کلونو اړیکو په تیره بیا سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو سویو ته په اشاره سره ویلي دي. د پاکستان حکومت او ملت لا سوری سره د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او پیاوړتیا او پراختیا ته د پاکستان حکومت او ملت کلک هوډ لري. محمد خان پر تر هغه له بریالیتوب وروسته د بیا رغونې او د پرمختګ په زمینه کې د سوری ګامونه د ستاینې وړ بللې دي. او د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد نخاله پرونه وخت په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب دستر لارښود له سلاکار علي اکبر ولایتي سره په کتنه کې د فلسطین د ولس له ایډیالونو څخه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لارښوونو په قدرونه سره وویل، ایران تل لا پیاوړی او قدرتمند دی او اوسنی مقاومت هم له بل هر وخت زیات قدرتمند او مبارزې ته کلک هوډمن شوی دی. داود دی محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت ناردونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د واحد چین له سیاست پر ملاتړ د ایران د خارجه وزیر د ټینګار په حق لده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د واحد چین له سیاست د ایران په ملاتړ باندې په ټینګار سره ویلي دي. د امریکا لمسوونکو اقدامات د نړیوالې سولې او سبا د ګواخلو په سرچینې بدل شوي دي. د ایران خارجه وزیر تایوان ته د امریکا د کانګرس د مشر نینسی پلوسی په سفر پسې په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی، د هیوادونو مزکنه بشپړتیا ته احترام د نړیوالو حقوقو یو پیژندل شوی اساس دی. امیر عبداللهیان ټینګار کړی دی اسلامي ایران په دې چوکاټ کې د واحد چین له اصله د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ کې هیڅ شک نه لري. د امریکا لمسوونکو اقدامات د نړیوال سولې او ثبات په ګواښون کې سرچینې بدل شوې دي. د یو واحد چین له سیاسته د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ اعلان، د چین په داخلي چارو کې د امریکا له لاسوهونکو سیاستونو او اقداماتو سره د ایران په مخالفت د ټینګار او د تهران او بیجینګ د اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا لپاره شوې ده. د چین په ضد امریکا تر ټولو وروستی لمسوونکی اقدام د تیرې سه شنبې تایوان ته د امریکا د کانګرس د مشر نینسی پلوسی جنجالي او پټ سفر و. د تایوان ټاپو ته د امریکا د کانګرس د مشر لالیک دولو سره په یو وخت په تایوان تنګي کې د چین څو جنگي الوتکې هم په فضا کې ښکاره شوې او غوړه یې جوړ کړه. د تایوان په شاوخوا کې د بیجینګ له خوا د هوایی او سمندري مانورو ترسره کېدا په څیر د چین له اقداماتو او سختو خبرداریو سره سره البته نینسی پلوسی له تایوانه د واشنگتن د تش په نامه د ملاتړ اعلانولو په خاطر په دغه جنجالي سفر توجه وکړه، چې حتی د یو واحد چین د په رسمیت پیژندنې مشتمل د متحده ایالاتو له رسمي سیاست سره هم توپیر لري. په حقیقت کې د امریکا د کانګرس د مشر دغه اقدام د چین په کورنیو چارو کې مداخلت او په یو ډول سره د یو خپلواک هیواد په توګه د تایوان د پیژندنې په معنا دی. نینسی پلوسی د امریکا تر ټولو لوړ پوړي چارواکي ده چې له 1999 کال را په دې خوایي تایوان ته سفر کړی دی. د چین خارجه وزارت په تایوان کې د پلوسی د شتون په غبرګون کې اعلان کړی دی چې دغه اقدام د یو موټی چین له اصل سره د امریکا قصدن خیانت دی. دا ویلو ده چې تایوان ته د نینسی پلوسی په ورتلو پسې د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی هم د دغه سفر په غبرګون کې یو ځل بیا د یو واحد چین له سیاسته په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او د امریکایي چارواکو تاوتریخجن چلند د چین په چارو کې لاسوهنې او د دغه هیواد مځکنې بشپړتیا خلاف ورزي په کلکه وغندله. ناصر کنعانی چافی دغه راز ویلي دي، ایران د هیوادونو د مځکنې بشپړتیا احترام د خپل بهرني سیاست یو اساس ګڼي او په دې چوکاټ کې د یو واحد چین له سیاست ملاتړ کې هیڅ شک نه لري. دا چین په داخلي چارو کې د امریکا د لاسوهنې په وړاندې د ایران د دریځ اعلانې ده او له بیجینګ او خان ملاتړ د دواړو هیوادونو د دوړخیزو اړیکو په لړ کې ترسره کیږي. د ایران او چین اړیکې په وروستیو کلونو کې مخ په وده شوې دي او په تیره بیا د امریکا له سلطه غواړو سیاستونو سره د مقابلې په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډ دریځونه او د 25 کلن جامع ملګرتیا د پروګرام لاسلیک ده د دوړخیزو اړیکو یو مهم ټکی حسابېږي. په دې لړ کې د اسلام ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د چین ولسمشر شی جین پینګ په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې د ملګرتیا او د پراختیا د نوښتونو په مطرح کې ده او د دغه راز په تیر یو کال کې د دوړ هیوادونو په تجارتي مبادلاتو کې په چټکتیا او په اړیکو کې د پراختیا په بهیر د خوښۍ په څرګندولو سره 25 کلن جامع ملګرتیا د پروګرام د اجرایي کېدا په بهیر کې د پراختیا او چټکتیا د لارو چارو په باب هم سره موافقه کړې. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم د محرم د شپو ورځو په مناسبت په پښتو ژبه یو په زړه پورې مرسی استاسو خدمت وړاندې کوو.
کو شوز جنن مس پرد کربلا کو شوز جنن مس پرد کربلا خور زین خپل ورور پچی غیرغل پجړ کو شوز جنن مس پرد کربلا شیری نورور کر بلاز ما کتا دے دے شنا دڈا کا خیت خلی تنا دے ویل دے غم جن زین پر خلاف جڑا کوش ز جن نما سفر د کربلا ما تن پخ دنتا خوری تنی گ زر پبیڑ لاڑا شخی مو تمر زی گ حسین تم تر شیشے مر بے حیا
روغتیا مجله ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیله ومني. دوستانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یو چې د روغتیا د مجلې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
روغتیا مجلې د خبرونې خوږو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. د روغتیا د خبرونې په تیره برخه کې د سرطان د مرض د پیژندنې او د هغه د ځینو نښو په اړه وغږیدلو. د خبرونې په دې برخه کې واړو چې تاسو ته د الزایمر د مرض د مخنیوي او د درملونو په اړه معلومات درکړو. د روغتیا مجلې په خبرونې کې هڅه کوو چې د ورزش، سالم خوراکونو او د سالم ژوند لپاره له مختلفو ناروغیو او د هغو د درملونو او د مخنیوي په حق له تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د پروګرام په دوام کې به د الزایمر د مخنیوي او د درملنې په حق له د عمومي ناروغیو له ډاکټر محمد شعیب مرکه هم در باندې واورو.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د ورستی راپور سره سم په هرو دریو ثانیو کې په نړۍ کې یو کس په الزایمر باندې اخته کیږي. اوس مهال په نړۍ کې د 500 میلیونو څخه زیات کسان د الزایمر په مرض باندې اخته دي چې دا شمیر تر 2013 کال پورې 15 میلیونو کسانو ته به ورسیږي. جالبه ده په دې پوښي که دا مرض یو کال تر مخه تشخیص کړای شي د 50 کلونو په اندازه د دې مرض معذوریت کمیدلی شي.
د الزایمر مرض یو ډول دیمانس دی چې ورو ورو شروع کیږي خو په دوامداره توګه پرمختګ کوي او د وخت په تیریدو سره پر حافظه، تفکر، قضاوت او استدلال باندې اغیز پرې باسي. ناروغ د خپل ژوند د ورځني چارو په تر سره کولو کې د ستونزو سره مخ کیږي. ډیمانس د پیژندنې او حافظې ګډوډتیا ته وایي چې د وخت په تیریدو سره د مغزو پر کړنو باندې اثر پرې باسي او د کړاوونو سره یې مخامخ کوي. په عمومي توګه د حافظې کمزوري کېدل له هغو نښو څخه دی چې ډاکټر ته د مراجعې سبب ګرځي، او له هغه نه پرته د الزایمر په ناروغانو کې د پیژندنې تفکر او استدلال واک له منځه ځي.
عزیزانو، کله چې ډاکټر ته مراجعه وشي نو هغه د ناروغ سړي د روغتیا حالت ته په کتو او د جسمانی او نفسیاتي وضعیت په سنجولو سره او د سیټي سکن، ام آر آی، آی سی جی او د ملا تیر د مهرو د ازمایښتونو په ترسره کولو سره د الزایمر مرض تشخیصولی شي. تر اوسه پورې د دې مرض د پیښېدو اصلي عوامل لا نه دي مشخص شوي، خو د ترسره شویو څېړنو له مخې د دې مرض په پیدا کېدو بېلابېل عوامل رول درلودلی شي، لکه تر 15 د عمر زیاتوالی، کورنۍ مخینه، د سر د رګ شلېده، سر باندې د کلکې ضربې واردېده، د زړه د کورونر په رګونو کې ستونزې، د فکری فعالیتونو کموالی، د فولیک اسید او د ویټامینونو کمښت، د فزیکی فعالیتونو کموالی، ټنشن او خپګان، د عزیزانو مړینه، په وینه کې د کلسترول لوړه کچه او په چاپیریال کې د زهرجنو کیمیاوي موادو شتون.
د خبرونې په دوام کې به پر ناروغ باندې د الزایمر د ناروغۍ د اثراتو په اړه وغږیږو. په معمولي توګه په دې مرض کې د مغزو د کمزوري کېدا بهیر په لنډه مهاله حافظه کې د اثراتو د پرېوتو څخه شروع کیږي او ورو ورو د مغزو پر مختلفو برخو باندې اغیز پرې باسي چې مختلفې نښې لکه په پیژندلو کې ستونزې، چلند او اخلاق کې بدلون او داسې نورې نفسیاتي ستونزې رامنځته کوي. د حافظې کمزوري کېدا د مطالبو هیرېدا، خبرو کې بندېدا، تفکر کې ګډوډتیا، چټیات یا ګډې وډې ویل، وخت باندې نه پوهېده، قضاوت او لور موندنې کې ستونزې، فیصله کولو کې ستونزې، لیک لوست او محاسبه کې ستونزې او د تمرکز له منځه تلل د پیژندلو د ګډوډتیا له عوارضو څخه شمېرل کیږي.
په خلقخوی که بدلون به لوجه لمسیدر یا پاریدل د تیرو خواندونو، دلچسپیو او گروهانو د لاسه ورکول، د عاطفي کمیده، په زړه کې بې ځایه شکونه پیدا کېده، بې باوري، د خوب کمیده، بې لوجه ژړا او یا خنده، ټنشن او ویره د الزایمر د مرض د نفسیاتي ګډوډتیا او څخه دي. همدارنګه نه اټکل کېدونکې سلوک او چلند، بې قراری، بې ځایه ګرځېده، بې پامي، هسې د کور راوتل او ورکېدل، بې ځایه غوسه، ضد او زیل، د شپې نارامۍ، وسواس او د یوې خبرې تکرار د الزایمر د نورو نفسیاتي ګډوډتیا او څخه شمېرل کیږي. په الزایمر باندې د اخته ناروغ شخصیت ورو ورو بدلیږي، د خوراکي توکو ذخیره کول، فزیکي حرکاتو کې ستونزې، په تک خوراک او جامې اغوستلو او لمبېدو کې ستونزې د دې مرض له نورو عواملو څخه دي چې ممکن ناروغ کس ورسره مخامخ شي.
الزایمر یو پرمختلونکې ناروغي ده چې په تدریجي توګه بدن او مغزه کمزوره کوي، نو په همدې خاطر د وخت په تیریدو سره په ناروغ کې د پیژندګلوي ګډوډتیا او نفسیاتي ستونزې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د الزایمر د ناروغۍ دوره د 2 څخه نیولې بیا تر 40 پورې دوام کولی شي، خو په اکثرو مواردو کې د 50 څخه بیا تر 100 پورې دوام کوي. د الزایمر ناروغي 3 مرحلې لري: په لنډ مهاله حافظه کې کمزوري، خبرو کې ستونزې، په بلدو ځایو کې ورکېده، فیصلو کې ستونزې، د دلچسپ کارونو په ترسره کولو کې لیوالتیا د لاسه ورکول، ټینشن او بې له وجه غوسه د اولې مرحلې نښې دي. منځنۍ مرحله کې د ناروغ نښې تر دې حده پورې رسیږي چې د ناروغ پر کسب او کار باندې تاثیر کوي او د هغه د ژوند ورځنی چارې هم تر اغېز لاندې راولي. په داسې ډول چې د ناروغ هېره زیاتیږي او د خبرو پر مهال مناسب لغتونه یې له یاده وځي او د خپلو دوستانو او عزیزانو او د سیزونو نومان په سختۍ سره یادوي او د ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې پاتې راځي. د لمباو او د کالو د بدلېدو لپاره مرستې ته اړتیا پیدا کوي. اخلاق یې بدلیږي، بېځایه ویره، تینشن او بې له وجه غوسه کوي او پر هر څه باندې بې باوره کیږي او داسې خیالي غږونه اوري او تصویرونه ویني چې واقعي نه دي.
په ورستۍ مرحله کې ناروغ کس حتی د ډوډۍ په خوړلو کې د ستونزې سره مخامخ کیږي. خلک او څیزونه نشي پیژندلی او په سختۍ سره کولی شي چې خپل مطلب بیان کړي. په سختۍ سره کوم شیان چې اوري او یا یې ویني درک کولی شي او په خپل کور کې دننه لاره ورڅخه ورکیږي. بې اختیاره میتیازی کوي او ځان نشي کنټرولولی او اکثره وختونه به په بسترې کې پروت وي. د الزایمر په ناروغۍ کې پر وخت تشخیص تر ټولو مهمه موضوع ده، ځکه داسې لارې چارې شته چې په وخت د ناروغۍ تشخیص سره ترسره کیږي او د ناروغۍ په کنټرولولو کې اغیزمن واقع کیږي. اوسمهال په ټولنه کې د ډیمانس د ناروغانو د زیات شمیر د شتون له امله د الزایمر تشخیص ستونزمن شوی. نا وخت تشخیص په درملنه کې په زیاته اندازه اغیز پرې باسي چې له امله یې د ناروغانو ساتنه او درملنې ته لاسرسی د محدودیت سره مخامخ کیږي او د کورنیو او د ټولنې د روغتیا سیستمونو ته ستونزې پیدا کوي.
د الزایمر د ناروغۍ د نړیوالې ټولنې د راپور سره سم چې 2011 کال کې وړاندې شو، په ډیمانس باندې د اخته دریو نه دوامه برخه کسانو کې د ناروغۍ تشخیص نه ورکول کیږي. یوازې په شتمنو هیوادونو کې د 40-50% کسانو کې د ډیمانس د ناروغۍ د نښو تشخیص ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې په بېوزله او یا کم عاید لرونکو هیوادونو کې د ډیمانس د ناروغانو د تشخیص د شمیرو فیصدي ډیره زیاته کمه ده. د مثال په توګه په هند کې یو راپور ښیي چې په ډیمانس باندې د 90% اخته کسان د تشخیص پرته په ټولنه کې ژوند کوي. د ډیمانس د ناروغۍ نه تشخیص د دې سبب ګرځېدلې تر څو غلط باورونه پیاوړي شي او د دې ناروغۍ نښې د ناروغ کس د عمر په زیاتوالي پورې اړوند وبلل شي. دا غلط باور د دې سبب کیږي چې ناروغ د ډیمانس د درملنې څخه بې برخه پاتې شي. نوي راپورونه ښیي چې د دې ناروغۍ پر وخت تشخیص او درملنه په تیره بیا په لومړنیو مرحلو کې اغیزمن واقع کیدای شي. درملنې او نفسیاتي علاج د هغو ناروغانو لپاره چې لومړیو مرحلو کښې قرار لري کولای شي د پیژند ستونزې کنټرول او د ناروغ د ژوند کیفیت ښه کړي. د سلا او مشورو غونډې د هغو کسانو لپاره کوم چې د الزایمر د ناروغانو څخه ساتنه کوي کولای شي د هغوی د اخلاقو په شوالی او د نفسیاتي فشارونو په کمیدا کې اغیزمن واقع شي او له بلې خوا د بوډاګانو او ناروغانو د پالنې مراکزو ته د ناروغو کسانو د استولو بهیر هم د ځنډ سره مخ کړي.
عزیزانو، اوس هم د دې مرض د نشو او ځینو نورو مسایلو په اکله د ډاکټر محمد شعیب مرکې ته ستاسو پام راغواړو.
ډاکټر صاحب، تاسو دا راته ووایئ چې د الزایمر ناروغي چې ده دا څه ده او د دې څه نښې نښانې دي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الزایمر بیماری چې کوم ده، دا خو یو ټایپ دی د ډایمنشیا، دیمین چې هم یو بیماری ده، دا غي ټایپ دی الزایمر ورته ویل کیږي. دا اصل کې دماغي بیماری ده، برین ډیس اورډر ورته ویل کیږي. او دا ډیر رو رو په انسان کې ظاهر کیږي، د څه یو دم دا نه ظاهر کیږي چې لکه سبا باندې الزایمر ورته شو، یا ډیر زر انسان ته محسوس شي چې دته الزایمر بیماری شو. لا دا ډیر پارام پارام او ګریجولی چې کم دی انسان باندې حاوی کیږي. بل دا چې کم دی بوډاګانو ته، موسلی چې کم دی 65+8 چې کم کسان دی، هغه ته الزایمر کی دی شي. دې کې زمونږ د دماغ سل چې کم نه کمی خولی دی، نو هغه ډیمیج کې دل شروع شي چې هغه ار ریورسیبل دی. دا چې کله یو ځل راشي دا واپس بالکل جوړې دی نشي. نو زمونږ سره یو دوه قسمه پروټین دی، هغه ته ایملایډ ویل کیږي او ټاو. دوه قسمه پروټین دی چې دا زمونږ دماغ سل کې راشي، هغه د وجې مونږ ته الزایمر بیماری کی دی شي. او یو بل ریسک فیکٹر چې څنګه تاسو ته مو ویلې چې 65 ایئرز نه چې وړي، نو دا بیماری زمونږ مشرانو ته اکثر کیږي. او دې کې ټول نه غټه نه خچه کوم دا هغه شریدل دي.
ډاکټر صاحب، د عامو خلکو دا خیال دی چې د عمر په زیاتېدو سره د هېرې ناروغي خپل په خپل راځي او د دې علاج نه کیږي کنه. تاسو مخکې ډیمنشیا ته اشاره وکړه او مو ویل چې الزایمر خبره مو کړه، په دې دواړو کې فرق څه دی؟ او آیا د عام چې کم خیال دی د خلکو دا صحیح دی او کنه؟ د دغه ناروغي په وخت باندې علاج وشي نو دغه هغه بهر چې کم دی روان دی، چې کم دی هغه سستې دی شي او سړی د پوره هېرېدو د مرض نه بچ کېدی شي او کنه؟
پہلا تاسو ته د دې علامات به ووایم چې الزایمر علامات څه دي. څنګه تاسو د هېرې د وکړه خبره وکړله، نو دغه شان دی الزایمر کې چې کم دی، موږ ته د هېرې علاماتو کې راځي چې مریض چې کم دی هغه هېره زیاته شي. روزانه چې کم کارونه مارونه کوي هغه ورته کې ډسټربنس نونه راځي چې هغه نه هر شي هېرېږي، خپل مسلې نشي حل کولی، څه پلاننګ نشي کولی، وخت او ځای چې کم دی هغه په جنګلو کې هغه ته مشکله کېدی شي، نوي شوزونه چې کم دی هغه نشي یادولی، نوي نوي کارونه چې کم دی هغه نشي کولی، یا څه نوي شیزونه از د کول ورلد د کول خلکو سره چې کم ناغه سلوک دی هغه ټیک نوی مسلسل غوسه کې راځي، یا شیزونه ته هیریږي، بیهیو چې کم دی بیهیویر ډېر عجیب غونته کې شي د دې خلکو. دویمه خبره د دې علاج چې کم دی، نو د دې مکمل علاج نشته دی. د دې علاج چې کم ډاکټران زموږ ډاکټران دی هغه د دې علاج سره د دې علاماتو کې چې کم یو سو علامات ما تاسو ته ویلې، نو هغه حساب سره د علاماتو له لحاظ سره هغه له دوی ورته یو اقه شیز ولا کنټرول کوي. شروع کې تاسو ته ما ویلې چې دې کې سل چې کم دی، برین سل چې کم دی، ا ډیسارډرز کیږي، ا ډی جنریشن طرف تر روان شي، نو هغه ار ریورسیبل دی. نو چې ار ریورسیبل دی، نو د وای سره هغه واپس خولی چې کم دی هغه ټیک کې دی نشي، لہذا د دې مکمل علاج نشته دی. بل خبره تاسو وکړه د ډایمنشیا او الزایمر حواله سره، نو ډایمنشیا او الزایمر چې کم دی، څنګه شروع کې ما تاسو ته ویلې چې الزایمر چې کم دی او د ډایمنشیا یو ټایپ دی، خو دې کې بیا موږ لږ څه دغه فرق کول شو د یو بل نه. الزایمر چې ما تاسو څنګه پہله خبر وکړل چې یو پروټین دی هغه د وجه الزایمر کې دی شي، عمر زیاتې دو سره کې دی شي، په دې باندې لا ریسرچ روان دی، لا کنفرم تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې څه د وجه کې دی شي. دا چې کم دی دا د دې هایپوتیسس دی، لکه موږ یو سو سټډیز شوی دی هغه حواله سره موږ د الزایمر دا خبره کول شو چې دا شی زمونږ دی د وجه کې دی شي. د منشیا چې کم دی هغه مختلف بیماریانو کې کېدی شي، سټروک د وجې کېدی شي، تایرایډ گلند ایشوز د وجې کېدی شي، وټامینز کمی د وجې کېدی شي، میډیسن ریاکشن د وجې کېدی شي، برین ټیومر د وجې کېدی شي، سر باندې سو غزار خوري لاغې د وجې هم ډایمنشیا کېدی شي. بل د ډایمنشیا علاج شته دی، او څنګه ما تاسو ته وی د الزایمر علاج چې کم دی نو هغه نشته، صرف موږ د هغه د علاماتو علاج.
د دې خبرونه سره ستاسو ته ملګرتیا څخه منندوی او پراتونکو خبرونه کې به د دې مرز د مخنیوي د لارو چارو په اړه له تاسو سره وژغېږو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړم.
افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په ویلو سره دا د یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې نومې پروګرام سره مو په خدمت کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شوی. نن هم لومړی د دغو دواړو هیوادونو د تیر اونۍ مهمو پیښو او خبرونو ته یو کتنه کوو او پسې به یې د ځینو په اکله شننې او څیړنې درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې تر پای راسم را سره مل اوسه.
رانوریدونکو په تاشکند کې د افغانستان په حق له نړیواله غونډه د پاکستان په مختلفو خارونو کې د عمران خان د پلویانو له مظاهره ورسته د دغه هیواد د سترې محکمې لخوا په پنجاب کې تحریک انصاف د حکومت اعلانېدل، په رسمیت د طالبانو د حاکمیت پیژندلو ته د نړیوالې ټولنې د ګروهنې د نشتوالي په حق له په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې، د طالبانو د حکومت لخوا د تاشکند د غونډې مثبته ارزونه، د طالبانو او ایران د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې اترې، د پاکستان د پارلمان لغړیتوبه، د تحریک انصاف ګوند د ځینو استازو استعفا، او د طالبانو له موقته حکومت سره د احمد مسعود د ځواکونو د اوربند موافقه د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهم خبرونه او بدلونونه وو.
کلونو اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت خارجه وزیر د امریکا لخوا بی قید و شرط د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. امیر خان متقی د افغانستان په اکله د تاشکند په نړیواله غونډه کې په خپل وینا کې د امریکا لخوا د خپل هیواد د شتمنیو د بی قید و شرط آزادۍ پر ضرورت باندې په ټینګار سره وویل، د امریکا اقتصادي بندیزونه د افغانستان د مختلفو ارګانونو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي او د دغو بندیزونو اصلي قربانیان خلک دي. امیر خان متقی د امریکا د بندیزونو په لغوه کېدو باندې په ټینګار سره زیاده کړه، د افغانستان خلک له تیرو شلو کلونو راهیسې د امریکا لخوا له جوړ کړي جنګ وکړېدل او د سپینې ماڼۍ اقتصادي بندیزونه په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ اصلي عوامل دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي زیاته کړه، د امریکا دغو بندیزونو د افغانستان معیشت او ژوند د جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. په تاشکند کې د افغانستان په موضوع سره نړیوالې غونډه کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د شتمنیو د بې قید و شرط آزادولو د ضرورت په اکله د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر وینا د هغه سخت بندونه له امله ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د چارو په چلولو کې ورسره مخامخ کړی دی. امریکا د 2001 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان باندې دوباره د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان د مرکزی بانک تقریبا 10 میلیارد ډالر کنګل کړل، چې دا مسله د افغانستان د خلکو د خوراکي موادو د تامینولو لپاره د اړتیا وړ وارداتو لپاره په یوې سترې ننګونې بدله شوې ده. د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت د طالبانو نه پیژندل او له امله یې د طالبانو له حکومت سره د هیوادونو ملګرتیا نه کول او همداشان د نړیوالو مرستو کمیدل او یا بیخي بندیدل د طالبانو د حکومت د ستونزو د سخت زیاتوالي سبب شول او دا کار لامل شو چې طالبانو په یو ستر کړکیچ کې راګیر شي. طالبان په افغانستان کې له امریکا سره د شل کلنې جګړې په دوران کې د جنگ په فضا کې له ماتې نه منلو څخه پرامسته شوي و، یو ډول غرور او کبر سره وجنګېدل او حتی د 2021 میلادي کال په فروری کې له سپینې ماڼۍ سره په هغو مذاکراتو کې چې په موافقې ختم شول کمزوري ونه ښودله. طالبانو ډله په دې فکر کې و چې په افغانستان کې له امریکا سره د جنگ په ختمېدو او د واک په ترلاسه کولو سره به واکمني کول ډیر آسان وي، خو په هیواد باندې د واکمنېدو په اړومبنیو اونیو کې دغه تصورات غلط ثابت شول او طالبان د افغانستان د اداره کولو لپاره له بهرنی ځواکونو سره د جنگ د پړاو په پرتله لا سخت او ستونزو سره مخامخ شول. خایي په افغانستان کې له امریکا سره د جنگ په دوران کې د دې مسله لا سره تصور او اټکل نه شو کېدلی چې د غړډل په افغانستان باندې د واکمنې دو په وختو کې لستونزو سره له مخامخې دو سره سره لسپینې ماڼۍ د مرستې غوښتنې ولري. د دغه شان اټکل په اپوټه د طالبان حکومت په تېر یو کال کې له امریکا او اروپا څخه په زلونو غوښتی دی چې سیاسي مسایل له انسان دوستانه مرستو سره ګډوډ نه کړي او له افغانستان سره دې مرسته وکړي. په داسې حالاتو کې چې نړیوالې ټولنې لا هم په رسمیت د طالبانو د حکومت پیژندلو ته غاړه نه دی ایښې، د دغه حکومت خارجه وزیر د تاشکند په غونډه کې یو ځل بیا د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو پر موضوع ټینګار کړی دی. داسې ښکاري چې تر څو پورې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په شمول په خپلو سیاستونو کې بدلون راونلی، تر هغې تمه نشي درلودلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حاکمیت په رسمیت د نه پیژندلو په اکله غور او بیا کتنه وکړي.
گرانو دوستانو، په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر وایي دمګړی نړیواله ټولنه په دې خبره یو خپل ده چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. وانټ برنت څرګنده کړه افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت جوړ شي او ډیموکراسي په خشي ترسو دغه ډله د رسمي حکومت په توګه وپیژني. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام باندې په ټینګار سره هم وویل دغه مرستې دې د طالبانو په لاس ورنه کړی شي. هغه چې د اروپای پارلمان په غونډه کې خبرې کولې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره انساني مرستې جاري وساتي. برینډ په دې خبرې سره چې نن سبا نړیواله ټولنه په دې خبرې یوه خوله ده چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي وویل دا د افغانستان له اړمنو خلکو سره د نړیوالو مرستو د بندېدو په معنا نه ده. د اروپا د پارلمان په غونډه کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر دغه څرګندونه وښودله چې نړیواله ټولنه یا لږ تر لږه لویدیځ هیوادونه او د نړۍ په نورو سیمو کې د هغوی انډیوالان به افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په رسمي توګه پیژندلو ته تیار نه دي او په دغه هیواد کې د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي لخوا د دغه په ډاګه دریز بیانول د طالبانو حکومت اندېښمنولی شي. د اروپا د پارلمان په غونډه کې په افغانستان کې د دغه اتحادیې د سفیر شتون چې د افغانستان د حالت او د طالبانو د واکمنۍ د طریقې د تشریح کولو لپاره و، له طالبانو سره د مخامخېدنې د څرنګوالي په موخه د دغه ډلې د یو کلن کړچار د څېړنې لپاره دی. لویدیز هیوادونه چې د طالبانو د ارزونې او د دغې ډلې د واکمنۍ د منلو معیار یې د ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقوقو د اصولو خیال ساتل او د فردي ټولنیزې او مذهبي آزادۍ احترام او د افغانستان د خزینه ټولنې خلاف د لګیدلو محدودیتونو لرې کول ټاکلي دي. په دغه هیواد کې د اروپایي اتحادیې سفیر رپورټ د طالبانو په وړاندې د خپلو راتلونکو فیصلو اصلي بنیاد ګڼي. البته د وانټ پرنټ په څرګندونو کې په دې خبرې ټینګار شوی چې په رسمیت د طالبانو نه پیژندل دي د افغانستان له کړکېچ ځپلو خلکو سره د مرستې په دوام باندې منفي اغیزه ونه کړي، خو دغه مرستې دې د طالبانو په لاس ور نه کړی شي. خو د طالبانو له واکمنۍ څخه د افغانستان له خلکو سره د انساني مرستو د جلا کولو د ضرورت په هکله په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر له څرګندونو سره سره په تیرو میاشتو کې له دغه هیواد سره د لویدیځو هیوادونو په مرستو کې څرګند کمی راغلی دی چې ورسره د افغانستان د خلکو ستونزې هم زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه سید جواد حسینی وای تر څو پورې چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنې نوی منلې ګومان نه کوم چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلو ته غاړه کېږدي. په رسمیت د طالبانو د واکمنې منلو ته د نړیوالې ټولنې غاړه نه ایښودو ته او همداشان له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پام وړ کمېدو ته په پام سره اټکل کېږي چې د طالبانو حکومت د هیواد د چارو په چلولو کې له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د حکومت په اداره کولو کې له یو خاص تفکر څخه په کار اخیستلو باندې د طالبانو ټینګار او د ښځو لپاره د پراخو محدودیتونو رامنځته کول او همداشان په بشري حقوقو باندې سترګې پټول او د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته بې پامي چې د افغانستان ټول قومونه پکې ونډه ولري سبب شوی چې له طالبانو سره ملګرتیا او تعامل نه کول په یوې نړیوالې اجماع بدل شي چې له عمله یې رامنځته شوي سیاسي او اقتصادي لګښتونه به د دغه هیواد خلک ورکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه واړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.